احمد شبريم هرکلی موکوم. طالبان د داسې ملي اردو د جوړېدو ژمنه کوي چې انتحاري برید کوونکي ځانګړي ځواکونه وي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په شادي کنډکونه دي هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي.
د پوځي چارو له کارپوه علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړې.
د سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، د یو باثباتو حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیته اخلي.
په روزګان کې بارانونه او سیلونه له خوشیو او نسبي اندېښنو سره ملي شوي، او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې د مرستو له ویش خبرو.
کومکونه د نصب په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمرې سروې شوې ده.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي تیر 43 ساعته د کورونا 439 مثبت پیښې ثبت کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطر تړل شوې. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه ښځې ریحام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی ده. پوره خبرونه. طالبان وایي د یوې 100,000 کسیزې اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخواني اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیز ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوځ څنګه تمویلوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 43 مثبت پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
آخرین آمار کرونا که به دسترس ما رسیدن
د کرونا ورسته احصایه چې موږ ته په لاس راغلي د 892 نمونو په ګډون چې یوه ورځ وړاندې زموږ د هیوادوالو څخه اخیستل شوي وي، موږ 43 مثبتې پیښې درلودې چې یوه مثبته په کابل، 12 په کندهار، 9 په هلمند، 12 په پروان، یوه په کونړ او 4 په پنجشیر کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت ویاند همدارنګه زیاته کړه چې په تیرو 43 ساعتونو کې د کرونا له امله 15 کسان مړه شوي، 3 په کابل او 2 په ننګرهار کې. په دې وروستیو کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان غوښتي چې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په پیژندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هلمند او کندهار ترمنځ لویه لاره دوه ځایه د اوبو د راوتلو او د سیلابونو په خاطر تړل شوې ده. د راپورونو له مخې دغه لارې په درایي او همدارنګه د وزیرو مندې په سیمه کې د موټرو ټرافیک په مخ تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بیګا راهیسې پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه اوریږي چې له امله یې د ښار په څو سیمو کې د اوبو د راوتلو ویرې زي. د کندهار د ښاروالۍ ویان زمري څرګند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخط علاقه کې هلته مو عمومي زابر تور پارچا وکړلې. تر څنګ مو د کندهار شهر دغه د مشرقي لیسې مخ چې د شکاپر دروازې ساحه د دلته زیات یو به هر کال درېږي، هغه مو هم و مرکزي زابر تور پارچا وکړلې. نو دغه د سیلابي اوبو مخ مو ونیول، انشاءالله درې وهده پورې دا د شهر اوبه مخ پر وتو دي او مخ پر کمېدو دي.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استاذ سید احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بېځایه شوو کورنیو سره مرستې وکړي. سیلاب پخپله نن له ځینو بېځایه شوو سره کتلې او هغوی ته یې تر پالونه ویشلي څو خپلې خیمې او کوډلې پرې وپوښي او د بارانه اوبو مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان د وپېژندنې ریاست اعلان کړی و چې په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او واورې د اورېدو امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې کوي. جزئیات یې له فرید هوتک چې د کرکټ بورډ ویان دی اورو.
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په قربتوب د درې نړیوالو 500 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 درويشتمه او 15مه نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ورځې لوبي تر سره کړي چې دا لوبي د اوډي آی سوپر لیگ لوبي دي دوه هیوادونو لپاره خورا مهم دي او له همدغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولای شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هو تک ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې 2 ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریحام خان ویلي بیګای په موټر باندې ډزې شوې دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونۍ خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکل سپرو د دې پر ګاډي ډزې وکړې. هغې زیاته کړه
دواله کان 125 موټر بایک باندې راغلل، لاسونو کې پستولونه او ګاډي ادرولو اشاره ورته وکړي. لکه مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لک سلو شو، نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلیو.
ریحام خان سیکرتر بلال عظمت د پیخي پاړل پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیس وايي پلټنې پیل کړې دي. پاکستان نیول اصله برتانوي خبريال او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر 3 میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. ریحام خان پر ټولنیزو رسنیو ډیره فعاله ده او د عمران خان پر سیاستونو سختې نیوکې کوي.
د افغانستان د څولوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش مینور لوی خارونو د هوا حالات اټکل پر اتلونکو څلور وشتو ساتون کې داسې کړي. کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه و ټیټه شپږ. هرات اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 5. مزار شریف اسمان زایز وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 6. او جلال آباد اسمان زایز وریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 6.
د سدرړو ماشمنې خبری مجله ز احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړه. طالبان وای د افغانستان د ملي اردو جوړولو لپاره یو کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پوځ جوړولو لپاره ټول پلانونه برابر شوی دي چې په خاني مسلکي افسران به هم د وینا په وینا پکې وي. ښاغلی مجاهد د غشان د اړتیا پر مهال په دې پوځ کې د شزو شامل دوه خبره کوي. په ورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام ځینې پخواني سرتیري د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی سر خوندې کړي او دا هم وایي چې دوی غواړي چې بیرته خپل دندو ته وګرځي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشمې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځنګړو ځواکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړ شي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. خغل مجاهد وای چې په نوې جوړیدونکو پوز کې بعد ارتیا په صورت کې خزي هم شامل شي او په خاني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا محل د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلوردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوز جوړ کړي.
زموږ مجاهدین ما خپل مجاهدین سي په شادي کړند کو نه دی او به مردو برخه وي ولې ځنګړي ځواکونه به وي. د موزار دفاع په تشکیل کې ټول منظم کې ځنګړي ځواکونه او په ځنګړي شمیر باندې هغه منسترزي او د خاصو عملیات لپاره استفاده ځنه کې.
خاغلی مجاهد د دغه خاص عملیاتو په اړه جزئیات ورنکړند، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د منصوري لهکر د استشهادي کندکونو د جوړیدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کندکونه ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوی دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د نې غړي قرباني سوي وايي هیڅ کله به هم د خپل قربانيانو ویني ونه بخي. لدې ډلې د کابل خار یو اوسیدونکي عبد الاحد صحاق چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حمله کې وزل سوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
مون خو شخصا دغه قاتلینو چې زمونږ د دورنې په شاده سره ولدي مونږ ورته هیڅ ډول بخښنه نشو کولای او د حکومت نه غوړل څه دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا افغانان په دښمن کلو نه کې لکه زمونږ کورنۍ دوه غړي څه زورول دي او خو ویني دوی کړی دي نه حق باندې هغه باید په هیڅ وجه باندې په دې لکه کې هغه د ځای ورنه کړل شي.
عبدالحد وایي د یو ورور چې شپاړس کاله مخکې په شهر نو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوی آن د جسد ټوټې هم ونه موندل شوې. هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې پنځه کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حملې پر مهال ووژل شو.
زما پلار نور محمد نومېده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده. او لاغه نه و شپږ د کور غړي پاتې شوی دي او دغه دنده و مامور ستره محکمه کې.
نثار احمد که څه هم وایي چې د یادې حملې پړه داعش وسلوالې ډلې منلې وه خو وړاندې د تیر جمهوري حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او ناامنیو داعش او د ګڼو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمینه برابره کړې وه. هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي. که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوې جوړیدونکو ملي پوځ د کره شمیر په اړه څه نه وایي خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي و چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمیر کې اردو جوړ کړي. څومره د مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاری فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د یو سلو پنځوس زره په شمیر کې اردو جوړ کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا درې نیم لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود و. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالي ملاتړ خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنیدو سره دا پوځ وپاشل سه چې یو شمېر له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوځ او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپلو دندو ته وروغوښتل سي.
طالبان د ملي اردو د جوړېدو ژمنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لوی لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو تر 2500 کلونو پورې د سیمې تیر نظامی تاریخ ته پکې اشاره شوې ده. زما همکار نوریاس نوري له شاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولی شي.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره د مې مقاله نشو اوس په هوا کې په پرامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله بغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي په لسګونو کلونو کې جوړيږي او هغه هم د باثبات او حکومتو تر نظر لاندې. ما هغه وخت ویلو چې دا څلرم ځل دی په یو سل پنځوس کلو کې چې د افغانستان لسره اردو جوړيږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی ده. پس لکه چې جوړیږي نو کلونو غواړي یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړي چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1910 نه تر 1911 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شول. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي یو دمې هغه منحل کړی دی نو بیا له سره اردو جوړیږي. د سره اردو کلو کې نه جوړیږي د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا یو سل پنځوس کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللې ده په جنګو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی که چېرې طالبان و نه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي خپل قواوې پکې داخلې کړي نو بیا لسره اردو نشي جوړولای نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکی امکانات.
آیا اردو د افغانستان ډیر سیاسي ده؟ دغه څو ځله چې اردو ړنګ شوې ده اوس طالبان بیا وایي چې مونږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغسې اردو جوړ کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې رقم اردو جوړوي. اردوګانې اساسا د هېواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کېږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي د هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې د هغو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کېږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کېږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مسلکي هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنګر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري. لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم ملګری، هغه وخت اردو جوړي. تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه کېږي. سیاسي اردوګانې همیشه جوړې شوې دي، تنظیمي اردوګانې جوړې شوې دي او هغه دوام او بقا نه لري. د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو لپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه هم تلاشي شوی پس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی، داسې نه دوامدار وخت او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسیږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای ځای کړی دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړ نه شو، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوي چې کچېرې داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه هلته پکې ځان لیدلی شي؟
د نن په افغانستان کې روزل شوي کډرونه به خلیب دي او هیله ده چې لوګو نسپادو شي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو هغوی چې چیرته روان دي، څه غواړي او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتې له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تېر شي. په اوسني شرایطو کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاته کم کولای شي.
علي احمد جلالي
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پروزګان کې لوښته ځند روسته بارانونه ورېدلې، خو په جنو سیمو کې سیلونه بهولې. نور حال په دې راپور کې.
تریونیم کال ځند روسته د اوبو د شور او د ماشومان او لویانو پر څیرو د موسکاوي د اورزګان ولایت د تالانی د سیمې د وسیدونکو دي، ځکه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته د خپلو کورونو مخې ته بیاندې اوبه ویني. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د تیرې شپې د نیمایي څخه اورښتونه پیل شوي چې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي. 55 کلن کروندګر نورعلي د خپل کور مخې ته د خپلو نورو کلیوالو سره په مانده کې د سیلابونو راغلو اوبو نندارې ته ولاړ دي. دا سیلابونه که څه هم د خلکو په زیان دي، خو دی ډیر خوشاله دي، ځکه وچکالی ځپلې دي او د تیر کال راهیسې ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. دی وایي که لږ څه نور بارانونه هم وسي، نو هیله لري چې په راتلونکي پسرلي کې به خپله ځمکه وکري او د فقر او غربت څخه به خلاص شي.
درې ورځې کېږي چې اوري داس چې دی ګرد وچکلا کو وطن غنمان مګر دغه وچکلا کولاړو په خوشاله يم. شپږ وجرې بم زکلرم یو ګر سره مکرل لانو دوه مخ دې چې دغه په دغه وطن کې دغه خلک ساتي یا د سارو مخشان دل دی ولا ک یا لاندې ولا ک کړی دی یا بټي ولا ک لري خو دې دغه سره درته ناسم وميالان دي ادوغو نغنم چه ما سيزر كتورا چه ولا كي لرم ولا مي در تواقص دا قد دي مجد شايدان خلق دي
پا دي ولايت كي دا وچكالي زيانون يوازي بزگرانو تا نرسيجي بلكي وچكالي دا دغا ولايت نور خلق هام زپلي دي محمد ولی خټګر دی او د خلکو کورونه جوړوي وای کله چې وچکالی راغلی نو ورسره د دوی کاروبار هم صفر سوی دی
مسته کاروبار نه کاروبار هیڅ نهسته اوسګر سره یوه ورځ روزانه لانه پیدا کېږي روزانه وکړي خټې وکړي کار وکړي د پکر سره خو نو مخکې به لاغ دغه وړې چې خلاصې بهله ورته پکر ته ولاړ
موږ هڅه وکړه چې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکو نظر هم واخلو چې څومره اندازه باران سوی دی خو بریالی نه سو په اروزګان ولایت کې دغه راز بزګران له دولته غوښتنه کوي چې ذخیروي ډمونه دې ورته جوړ کړي څو تر ځمکو لاندې د اوبو سطح راولوړه سي او په دغه ولایت کې د وچکالۍ کچه څه اندازه راکمه سي خدای وازی د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تلانی د سیمې حالو راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورښتونه سوي دي او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې ځینې کورونه هم تخریب کړي دي خو ځاني زیان نه لري لا هم په اروزګان ولایت کې ورښت ادامه لري
د روزګان بزګران هیله من دي چې بارانونه به د دوی د لوږې مخه ونیسي په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه هرې کورنۍ سره 215 امریکایي ډالر مرسته کیږي تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې لارې 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر ټاکل شوی او دغه مرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي
زمون کومکونه د نسب په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده او چې د نسب لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 15,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما وایګل کې روانه ده نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځیږي
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه ده دا چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګار دي وچکالۍ او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
نو الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوزامه ورته رسول کیږي خو زمونږ یوازنۍ هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زمونږ پاتې دي زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځېږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوزامه ورسېږي او ټول ولسونه په دې ډېر زیات خوشحال دي واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دوچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي
په نورستان کې 15,000 کورنیو سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلي او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بېوزله افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاري او بېوزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولږې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
تاسو لا پیغامونو
کوم نوم ګل محمد وروره د ډن ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم زموږ ماشونه باندې د غوروره تاسو یو کوشش سره وکي یو د غزواني وکي چې ما دې صرف د پیغام یو د ودرې غاسته د غکې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلارې چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا یو بل کومک را سره وکي یا دې ما خپل ماشونه راکې موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چیرته اوس مزاریانی په خدای د وو محمد پوروري په خدای کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومه کجره سره وکی چې هغه نه راکی کومه کجره سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ هغه موږ پیغام نشر کوي چې وروره د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشبزه نه شته بل څو مولا کده یو غوانی مولا کده.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چپیاور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې مده زمونږ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مېبین خلک او د الله د اسری زفره پراته دي زمونږ حکومت دا درخواست چې دغه سره همکاري کومه اغه خلکو سره شوې دي چې اغه به په طالبان سره په جنگ کې یا په ډرون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له هغه سره به کومه کم کاوه کومه تاسو بنات کوم ځای د الله د طرف نشاله شو او مې او د الله د اسري زپارو هغه له نه کوم مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به خبر کړه نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلب کتاب ته نه جوړول او چې په ټانګه بیا په تو پر اکټه بیا په د وسپنې تیس باندې لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې د خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د الله د اسري زپارو په کتون کې پرسته دي کار دن په مچ کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غوړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان ستان کی اسپیټل او ډاکټرانو او همدارنګه د وینې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خواران چې په کوم دي پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ کې نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې زمر په سلګوي کې پراته دي او داونه د وی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وینې او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دغه سم دي لسی دي دواز لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شو د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا زدیره ډوډۍ او شمیر اوریدونکو سب شپې پیغامونه مو اوریدل د لوبو لټګره دا خبر لرو په نړیواله کچه باندې د جنوبی افریقا او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ میچ یا 15 ورځې لوب روانه ده تر دې د مپوري د هند لوپاړو 201 منډه کړې دي نه لوپاړي له لاس ور کړې دي د هند تر فشار لاندې خو په دې ورستي اوور کې چې دغه وزلتا سره خبرې کوم د هند بیټسمین اصلا د بالر بومرا په یو ور کې یو ځل څلور وخت سي بیا شپک وخت سي بیا هم څلور نو هغه لسره تیر لوبه کوي او غواړي چې یو څه د رنځونه راځيات کې اوس په هم بیرته افغانستان ته مخ کړو د کورونا وباته په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښه په زیاتې دوري خو تر دې دمه دا معلومه نه ده چې دا د کورونا نوې بڼه ده چې اومیکرون ورته وایي او ژر خبرېدونکي دا کنه طالبان وایي چې دوی د اومیکرون د تشخیص لپاره لابراتوارونه او دستګاوی نه لري د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو غوښتنې دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي نور جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس له نوې بڼې سره د مبارزې لپاره چمتووالی ونیسي د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا ویروس د دې بڼې د تشخیص دستګاه نه ده ورسپارل شوې د عامې روغتیا وزارت وایان جاوید حجبر د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د اومیکرون د تشخیص د وسایلو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې
برای تشخیص کرونا در حدود
دا کرونا وایروس ته تشخیص لپاره سلویک سره کیټونه په خپل واک لري خو د کرونا وایروس د اومیکرون باندې د تشخیص لپاره پر مختللیو ماشينونو ته اړتیا لري د روغتیا نړیوال سازمان سره په ورستۍ اړیکه کې موږ ترې نو غوښتل چې دا ماشينونه د زموږ په واک راکړي او دوی هم ژمنه وکړه ان شاء الله د جنوري میاشتې تر ورستۍ به دا ماشينونه موږ ته راکړل شي
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله په افغانستان کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی د یاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له 892 اخیستل شوي ټیسټونو 44 هغه مثبت وو د عامې روغتیا وزارت بیان وایي چې له اسد میاشتې تر عقرب میاشتې په کورونا د ککړو کسانو شمیر مخ په کمیدو وو خو په وروستۍ میاشت کې دا شمیر یو څه ډیر شوی خو دا لا نه ده معلومه چې په نویو ناروغانو کې د اومیکرون بڼې کسان هم شامل دي کنه د کورونا ویروس اومیکرون بڼه په لومړي ځل په افریقایي هیوادونو کې ثبت شوه او اوس په چټکۍ سره په نړۍ کې خپرېږي په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان چې په افغانستان کې د کورونایي ناروغانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی وایي په وروستیو اونیو کې هر ورځ له 40 تر 50 کورونایي ناروغان دغه روغتون ته ورځي د افغان جاپان روغتون رئیس په دغه هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې احتمالي ګواښ ته اندېښمن دی د دغه روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه زموږ په روغتون کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده تشخیص شوې او موږ یې د تشخیص لپاره په روغتون کې وسایل هم نه لرو
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلان وایي تر دې مهاله په هیواد کې 2 میلیونه او 4 لکه کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی، چې له دې جملې 2 میلیونه او 1 لکه کسانو ته پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته واکسین شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان د تازه معلوماتو په اساس تر یوې اونۍ د مخه په افغانستان کې 4 میلیونه او 6 لکه کسانو د کورونا ضد واکسین شوی و. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په کورونا ویروس له اخته کېدو د مخنیوي لپاره دې د روغتیایي مسایلو د په پام کې نیولو تر څنګ د کورونا ضد واکسین دې هم وکړي.